پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ځینې مرکې هم لرو، خو پیل خبرونه کوو انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې پرون د امنیت لپاره احتجاج شوی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د احتجاج په اړه خبري شوی دی او امریکا د اوکراین لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي. د خبرونو تفصیل: د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سرروغه سیمه کې پرون د امنیت ټینګولو لپاره احتجاج کړی دی. د احتجاج یو مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې اوسم د نامنې او د پوس لخوا په کاروایانو کې امولس پنه خکېږي چې دا دوی ته نور د منلو وړ نه دي. ملک سید انور زیاته کړه چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوې هم دا ډول احتجاجونو ته به دوام ورکړي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي چارواکو لا د احتجاج کوونکو د غوښتنو په جواب کې سندې دی ویلې، خو له دې وړاندې پوځ حکومت سو واري ویلي وو چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایانې دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکو خلاف د کاروایانو په اړه بحث شوی دی. د وزیر اعلی معاون ملک لیاقت علی خان پرون د اسمبلی په غونډه ته ویل چې د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې په پرامن احتجاج کوونکو ډزې شوې دي. داسې د حزب اختلاف غړي نثار باسم د تحریک انصاف د پلویانو خلاف د کاروایانو غندنه کړې. داسې یاته کړې چې که پی ټی آی پر اختیار د پوځي اسټابلیشمنت پر ضد مبارزه کوي نو باید په صوبه کې له پوځ څخه ځانګړي اختیارات واغستل شي. د پی ټی آی پلویانو د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 26مه احتجاج پیل کړ او د نومبر په 26مه د اسلام آباد د جمهوریت سلول لاري یا ډی چوک ته ځان ورساوه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د سعودي عرب په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نوموړی به د دسمبر په 3مه او 4مه په ریاض ښار کې د اوبو وسایلو په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. وزارت زیاتوي چې وزیر اعظم شهباز شریف په سرمشریزه کې د پاکستان لخوا د اوبو خوندي کولو، د اقلیمي بدلون په وړاندې مقاومت پیاوړي کولو، د اوبو معیار ښه کولو، د معیشت لپاره لارې چارې رامنځته کولو او حیاتیاتي ودې ته د ساتنې لپاره د ګامونو په اړه خبرې کوي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اقتصادي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته رسیدلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اسحاق ډار پرون مشهد ښار ته ورسېده. د اقتصادي همکاري سازمان اتیشتمه غونډه د دسمبر په 2مه پیل شوې وه او نن به هم دوام لري. امریکای چارواکو د دسمبر په 2مه د اوکراین لپاره د 215 میلیونه ډالرو نوو پوځي مرستو اعلان کړی دی. په دې مرستو کې اسمکلان دي بمونه، د لوړ خوځښت توپچې، راکټي نظام، د هوایي دفاع لپاره سټیګنر توغندي او ډرونونه شامل دي. امریکا تیره میاشت اوکراین ته د اسمکلان دي بمونو لومړنۍ بستې لیږدولو اعلان کړی و. د دې اقدام په اړه د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې دا مرستې ضروري دي ځکه چې روسي ځواکونه د خپلو پرمختګونو لپاره د ګاډو پر ځای له پیاده ځواکونو څخه کار اخلي. او اخیره خبر دا چې په افغانستان کې د طالبانو مشر امر کړی چې سر لننه دی په افغانستان کې د جنکو ټول طبي تعلیمي ادارې بند کړل شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر پرون د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی و. په غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاصل ډاکټر د نومنه خول په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بخت رحمان شرافت د طبي پوهنتونونو ټول مشران وزارت ته وربللي وو. دا پریکړه یوازې سور وزیرستو لدی اعلانی کی چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیر لسکونو زرو ته رسیږي د یونیسف په مرسته پکې زده کړې ورکول کېدلې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل مو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د بر جنوبی وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو پرون د خپل سیمې د نام نه پر ضد احتجاج وکړل. دوی ویل پوز یې پر کورونو مارټر ګولۍ وروي. په اسلام آباد کې یو څېړنیز مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په نومبر میاشت کې د پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې د هغه هیواد 240 وګړي وژل شوي دي. د چارې اوسیدونکي وایي حکومت او نه هم امنیتي ادارو د امنیت مسله جدي نیولې.
نہ پارلیمان چې ده نو هغه څه فیصله کړی ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکیورټي سطح باندې.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې تحریک انصاف غړو پر مرکزي حکومت نیوکه وکړې چې په اسلام آباد کې د دې ګوند پر پورم نه مظاهره چانو تشدد کړی دی.
ریاست چې اګامونه مور هو ورته وایو مور دا شکل وي یو کسر اچ کې سم اسلام
نه مليدا لمشال رډيو سره وسو. اولنی موضوع ترازو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون په سرروغه کې د احتجاجي مظاهرې لارې حکومت ته په غزله کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. احتجاجانو ویل د پاکستان پوز ویلي ول چې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې سیمه والو وسلوالو پاکه کړې، خو بیا هم د عامو خلکو پر کورونو مارټر ګولۍ وروي او هغوی ځوروي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د پاکستان حکومت او پوز د پرونی احتجاج په جواب کې څه نه دي ویلي، خو مخکې څو واره ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي. د اشتیاق مسید پر رپورت کې تفصیل ورو
دی. امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان پر ضلع احتجاج کوین کې دي. د دریم په ورځ د تحصیل سراروغه سیمې عمر راغزی کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاج کوین کې مشر ملک سعید انور په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا نن چې کوم دلته موږ احتجاج وکړ، د احتجاج غوښتنه دا دو چې د څه ټایم نه وابودې ته ماټرینا ولي توپې ولي کورینه ړنګوي او بېګنا خلک وایي نه شي، نو موږ دا ویي چې چونکې وزیرستان خو اپرېشن یې ورته وشو توسې واپس موږ رواستلي مازي دا شی موږ وس نه برداشت کوي چې ته د موږ کورینه ړنګوې موږ وابودې ته ماټرینا ولې پخ ټایم شي چې توسې روغلی اپرېشن هم وکړه توسې چې موږ دهشتګرد صفا کړ مېز د دهشتګرد نه د موږ تحفظ نه او د وطن د علاقې تحفظ نه د هر نظیم کوشش کوي چې دا په پیرا کوم آل اور مسود چې کوم دي پوز د بدر نرونت شک توی ماکین او دی له ایمار غزای وچا خوړه سره روغ داخل خون سره په یوجو کې او په سپینکر غزی باندې موږ متفق تور باندې هغه پر احتجاج کوي 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 چې څو پر حکومت نشته دا شی مان لای دی.
په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د عمر غزی احتجاج کوین کې وشتنه په براکشه ریاسا هم ویلي شوی ندی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکیو کی د نوم نو وشوله په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس ګامونه پورته کړی دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې 13 نومبر میاشت د پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې د هغه هیواد تر 240 زیات وګړي وژل شوي دي. د رپورټ تر مخه په جول شو کې تسلویخت امنیتی سرتیری هم شامل دی. زیاتوی چې دا روان کال په یو میاشت کې د امنیتی ځواکونو تر ټولو زیات مرګ ژوبل ده. په رپورت کې راغلی چې د نومبر میاشتې له ترهګر بدون څخه تر ټولو زیات یې په خیبر پختونخوا کې شوی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت کمزوري او د امنیتی ستونزو په اړه د جدي اقداماتو نشتوالی د ترهګرۍ پیښو د زیاتېدو لوی لاملونه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور ویلي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه چې سی ٹی ڈی ورته وایي هغه به پیاوړی کوي. شبیر جان معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنگ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت د امنیتي اهلکارو لپاره ډېره خونړې وه او پکې 8 سیکیورټي اهلکاران د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 245 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبائی حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، ګنی راتلونکي کې به نور هم حالات خراب شي.
زما خیال دی چې مرکزی حکومت ته د دې لړکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبائی حکومت په دې کې څه زیات دلچسپي نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلک د دې ځنا لري کی. خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي د مرکزی حکومت او د صوبائی حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګی او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي، او د هغې نه فایده دغه د پاکستان دشمنان چې کوم دی هغې اخلي.
د دغه رپورټ تر مخه نومبر د اګست وروسته دویمه خونړۍ میاشت ده. اګست کې 245 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړو چې پکې 92 عام وګړي او 108 وسلوال او 45 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د زیان په اړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړۍ میاشت نومبر شوه چې پکې 8 سیکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 2 وو. پېښور کې د ډون ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وایي چې د ترهګرۍ په ضد هیڅ ښکاره او واضحه پالیسي د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاري، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان دا تر اوسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسي چې کومه ده هغه رامخته کړي، لکه نه په دې حوالے سره پارلیمان چې دی نو هغوی څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکیورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسي په پاکستان کې د څلور 15 کالو راهسې نشته. هغه دوه وجوهات کېدای شي، یا خدا چې پارلیمان کې دا خبره اوچته کړی شي او په هغې دا قسمه چې یا د دغې خلکو سره مذاکرات وشي او یا د دوی خلاف چې دی نو کوټلي آپریشنونه ګامونه چې دی هغه پورته کړی شي. نو تر اوسه پورې یو داسې غیر سنجیدګي غوندې ښکاري د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې خله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د یکشنبه په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي د پیاوړي کولو لپاره د 1 بلیون روپو او نورو اقداماتو اعلان وکړل. ګنډاپور په خپله خبرې غونډه کې وویل چې موږ د داسې دښمن سره جګړه کوو چې د جګړې ډېر ښه آلات او اسلحه لري، او موږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زموږ د ژوند تر ټولو ستره ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبه په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګري یو وار بیا راپورته کیږي، او موږ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې د دغه رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې په اسلام آباد کې طریق انصاف ګوند د نومبر 26 د احتجاجي لاریون د منتشرولو پر موضوع بحث وشو. د طریق انصاف غړو وویل چې پولیسو پر پورم نه احتجاج کوونکو په ډزو کې هغوی ته مرګجوب لاړولې ده. د حزب اختلاف ځینو غړو هم د احتجاج کوونکو پر ضد د کاروایانو غندنه وکړه، خو وفاقي حکومت پر مظاهره چارو د ډزو او تشدد تورونه ردوي او برعکس دعوه کوي چې هغوی پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د کورمې پر حالاتو هم خبرې وشوې. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د دسمبر په دویمه د ماخام وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي او د اعلی وزیر خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان په هغه احتجاج کې د ځینو کارکنانو په وژنه او د ځینو نورو په جوبل کېدلو د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د وفاقي حکومت په امر د اسلام آباد د پولیسو او رینجرز په عملیاتو یې نیوکې وکړې. حکومتی غړی جوهر مروت هم په خپل سرګندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو د تشدد کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
خدا نوجوانان دین نو نہ خبر چی ریاست چگا مونا مور ہور توایو مور دا شکل ہوئی یقین منو یو کسر اچ کی سم اصلا نو نہ نہ چ دکو اصلا دوشو کئی
د حزب اختلاف غړي نثار باز هم د تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی غندنه وکړه خو هغه ویل چې که پاکستان تحریک انصاف پر اختیار د پوځي استبلیشمنت په ضد مبارزه کوي نو پکار ده په پښتونخوا کې دوی د پوځي ځواکونو نه خصوصي اختیارات واپس واخلي او په هغه قوانینو کې هم بدلون وکړي په کومو چې ولسی وګړي نیولې او زورلې کیږي. د دې روان بحث پر مهال د کورمی سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي محمد ریاض شاهین د اسمبلی پام د کورمی حالاتو ته راوګرځولو. ریاض شاهین غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور چې د کورمی نه د مورچو د ختمولو کوم امر جاری کړی و نو پکار د اوس په هغې عمل وکړي او په کورمه کې امن پزې کړي.
او ما مری واحده عملی کې دا تو بیر امن اور پت کې خط شو تباش شو برباد شو دا دو مسوال ده نور بس وای نکوم او شکریا دکوم خو ډیر زیات ناکام شوی دا اداری او ستاسو بهی حکومت دا اداری او دا وفاق او دا اپوزیشن کی جما سره ناس ملګری دي دا په حق وفاقی حکومت ته دا هم ناکام دي ټول ناکام دي نور مو برباد نه کې دا سوال دی او دا مزاری دي.
په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په کورمه کې امن پزې کړي او د امن پزې کولو لپاره اعلی وزیر په انتظامی او مقامی مشرانو مشتمل جرګې ته پوره اختیارات ورکړي دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د پښتون ملت پال سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي چې د خان شهید په نوم هم یادېږي د تلین په مناسبت پرون په کوټه او لورلای کې جلا جلا غونډې وشوې. د کوټه غونډه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند جوړ کړی و په وینا کې ورته د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خان شهید پر ژوند او مبارزه د خبرو ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت پر پالیسیو نیوکه وکړې. نوموړي وویل چې د حکومت مخالفه ګوندونو د زورولو حکومتي تګلاره به ملک نور هم له ستونزو سره مخامخ کړي. بلخوا د پښتونخوا نېشنل ګوند مشر خوشحال کاکړ د لورلایی غونډې ته په وینا کې وویل چې پښتانه باید د خان شهید له ژوند او مبارزې نه په سبق اخیستو د خپلو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیل د سمد شبنم پر رپورټ کې وو.
د دسمبر پر دویمه په کوټ کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بڅټکر خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم تلین په لړ کې ولوې ولسی غونډه وکړه. د یادګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شبرګوند زیتیاد مشر محمود خان اڅکزي د خپل وینا مهال پر حکومت رغ وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټول نیول سوي غړي د خوشي کړي او د نومبر پر شپږشتمه په اسلام آباد کې د غوی د ګوند د وژل سوو غړو له کورنۍ د حکومت بخښنه وغواړي. نوموړي د 2023 کال ټول ټاکنې د درغلیو ډک وبللې او وی ویل چې پښتانه باید پر خپلو وسایلو واک اختیار ولري.
په اسلام آباد کې خلک جلوس راایستلې او مطالبه یې څه شوې؟ مطالبه یې دا وې چې دلته به آئینی، دلته به پارلمان بالادست دی، دلته به سیاست د ولس په مرضي، دلته چې چا کتلې دی هغه ته به ورکول کېږي. دا یوه خبره غلطه نه وه. د پاکستان عین لا سمج کله نیولې دا تر خپل سم شلم پور دا وای چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي، هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي، هر انسان دا حق لري چې پارټي جوړ کړي. دا غریبان خلک را وران شو، ګولې ورته ونیولې، دا ټول انسانان چې مړ دي. دا د غلو حکومت په دې پلان مورته معافي مې جلاکي. دا به د دې او پلان مورته مریخ نه راځوندي کیږي، تاوان بور کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي تور پورې کوي چې د نومبر په شپږشتمه په اسلام آباد کې د احتجاج مهال پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او ډزې کړې دي، خو پاکي حکومت او پولیس دا تورونه ردوي او وایي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي. دغسې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد په تیرو عام ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. په کوټ کې و غونډې ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. دغه خبره چې د افغانستان ازادي د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده.
افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده. د پاکستان یو دی په دې ځای چې د افغانستان ازادي نه ومني، دای د افغانستان استقلال نه ومني، دای د افغانستان سره د برابرۍ نه غوښتل جوړ، دای هم بیا آزاد ولا کړ پاتې. دا به د پاکستان ازادي نه وي، دا به هیڅ ازادي نه وي په وطن کې. به یو
د پښتونخوا نېشنل او میګوند لخوا د خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم تلین په لړ کې په لورلای کې ولسی غونډه جوړه سوې وه. د یادګوند مشر خوشحال خان کاکړ د خپل وینا مهال ویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو مبارزونو ته په نصاب کې ځای نه دی ورکړی.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته، میرا خان لالا ته، د دوی پر کامی وطنی جمهوری مبارزه باندې دا کیدت ګلونه وړاندې کوم او دا اوړو چې د کومو اهدافو دپاره دوی سیاست وکړي، ټول ژوند یې ورکړي دې سیاست ته، خپل سر یې ورکړي د هغو اهدافو دپاره به پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هر ورځ هر ساعت خپله مبارزه به د هغه سي دوامداره ساتي.
خان عبدالصمد خان اڅکزي چې له مړینې وروسته په خان شهید شهرت موندلی، په 1908 میلادي کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږیدلې. خپل ژوند د پښتون قام د یوالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی، د خپل ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1903 یم میلادي کال د دسمبر پر 2 نیټه په کوټ کې د نصرګند کسان لخوا د غکورته دوه بومونه وروغورځول سول چې نوموړي د تلپاره ل دې نړۍ څخه سترګي پټ کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د خیبر پښتونخوا حکومت کې د اډز د مخنیوي ادارې ویلي چې په صوبه کې له ایچ آی وی وایرسه د اغیزمنو کسانو شمیر له 3000 لوړ شوی دی. د ادارې چارواکو زیاته کړې چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره 43 مرکزونه شته دي چې پکې د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو شمیر ولې زیات شوی دا به شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وورو.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 3000 سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه، نارینه او نرخزیان شامل دي. دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې بابلوای
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 3355 تر دې ورځې پورې چې تیر کال مقابله کې د کیسونو آلموست سیم دي. زه دا خبره تاسو ته وکم چې مونږه تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټر تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو. اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټر تعداد 43 دی، کوم کې چې مفت علاج، مفت کاونسلنګ او مفت سکریننګ کیږي لګیا دی.
نوموړي جاته وی چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه دا کې سونه دینه هم سیوا دي، خو ډېر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نه غواړي. دا کوم لوري چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لیوسي. دوی جاته وی چې ضروري دا چې جنسی اړیکو لوجه دا ناروغي ولګي، بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې ردی ناروغه سبب ګرځي.
معاشره کې دا انصر دی چې ایچ آی وی چې کوم دی یا ایډز چې کوم دی دا داسې کسانو ته لګي چې کوم غلط کارونه کوي، ان سیف سیکشوال بیهیویر دی او غیر محفوظ جنسی تعلق چې ستوي. حالانکه اوس دا نه د دنیا کې کانسپټ مکمل جین شوی دی چې څونه کیسز ان سیف سیکشوال پریکټس ته وجي، هغه عمر کیسز چې کوم دی دیتا د تیزدار آلاتو د وجي چې کوم دی ایچ آی وی مریض استعمال کړي، بشکا هغه د ستن وی نیډل لی وی سرنج دی وی په بیوټی پارلر او کې دا غوګونه په سوري کې دا حالات وی ایچ آی وی پوزټیو مور کوي دا غنه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دی شي.
دا پیښور اته سلويخ کړي نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغه سره د علاج او دارو لاره جنگ وکاو او اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغې نه په صحیح توګه خبر کړي. نو موړې په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي.
پوزیټیو یم، زما تقریبا 48 ایج شو او زه ټول کور کارونم کوم، زه د آفس مطلب جاب کوم. نو بیماری انسان نه مړ کوي، رویه انسان مړ کوي. دغه خلکو ته چې دانه معلومات ورکړي شي، دانه چې به دې خلکو سره ښه رویه ساتي، دا بیماری څنګه لګي د هغه معلومات ورته میلاو شي. زه بالکل آخري سټیج نه روچته شوم. ډیرو ډاکټرانو به وکتو نو هغه به چې دې ته د دوا ضرورت دی، د دوای ضرورت نه دی. نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هیلدی ژوند تیرم. ما ته بلډ ټرانسفیوژن شو سرجری دوران کې، په غیر ما زه پازیټیو شوم. ما دې دوران کې بیا ما چې دې بچی میں پیدا کی، بچی میں یو کلاس 7 کے سبق ہوئی، یو کلاس 6 کے دا خخ کل جون تیرو.
تے پوہانو پا وینا دا وائرل انفیکشن دے، کم چی وجود تراشی او پا وقت تشخیص بیا درملن ونشی نو دا ناروغی سیوا شی او بیا اخر کے لا علاج شی. دی وائی ایچ آئی وی ایڈ سوک نو وجنی، خود انسانی بدن دا ناروغو خلاف مدافعتی نظام دوم رکم زور اکلی چی ہر یو ناروغی بیا انسان پاسان وجلی شی. نو باید دا دوی پا وقت تغا سرکاری مرکزونو سره تماس ہونی ولی شي، چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي، ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویړیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم. د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هیواد کې 2.2 میلیون خلق د ایډز ناروغي ښکار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز بال انیس اجمل اورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سره روغه سیمه کې پرون د امنیت ټینګول لپاره احتجاج کړی دی. د احتجاج یو مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې اوس هم د نامنه او د پوس لخوا په کاروایانو کې عامولس په نښه کیږي چې دا دوی ته نور د منلو وړ نه دي. په جنوبی وزیرستان کې پوځي چارواکو لا د احتجاج کوونکو د غوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې پوس او حکومت څو واري ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایان دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د احتجاج کوونکو خلاف د کاروایانو په اړه بحث شوی دی. د وزیر اعلی معاون ملک لیاقت علی خان د دسمبر په 2مه د اسمبلی غونډې ته ویلي چې د نومبر په 6مه په اسلام آباد کې په پرامن احتجاج کوونکو ډسې شوی دي. دغه سي د حزب اختلاف غړي نثار باس هم د تحریک انصاف د پلویانو خلاف د کاروایانو غندنه کړې، خو زیاته کړې چې که پی ټی آی پر اختیا د پوځي اسټبلیشمنت پر ضد مبارزه کوي نو باید په صوبه کې له پوځ څخه ځانګړي اختیارات واغستل شي. د پی ټی آی پلویانو د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د نومبر په 6مه احتجاج پیل کړ او د نومبر په 6مه د اسلام آباد د جمهوریت سلور لاري یا ډی چوک ته ځان ورسوه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د سعودي عرب په سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نوموړی بعد د دسمبر په 3مه او 4مه په ریاض ښار کې د اوبو وسایلو په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اقتصادي همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اسحاق ډار پرون مشهد ښار ته ورسېده. د اقتصادي همکارۍ سازمان اتیشتمه غونډه د دسمبر په 2مه پیل شوې ده او نن به هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو مشر امر کړی دی چې سر لننه دی په افغانستان کې د جنکو ټول طبي تعلیمي ادارې بند کړل شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د امر پرون د ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. امریکایي چارواکو د دسمبر په 2مه د اوکراین لپاره د 250 ملیونه ډالرو نوو پوځي مرستو اعلان کړی دی. په دې مرستو کې سمکلاندې بمونه، د لوړ خوځښت توپچي، راکټي نظام، د هوایي دفاع لپاره سټینر توغندي او ډرونونه شامل دي.
نمشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. افغانستان واکمنو طالبانو د غیواد ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د جنکو طبي زده کړې سرلنن څخه پای ته ورسوي. د پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان کړه. په غونډه کې حاضرو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري په غونډه کې ولوستل شو، ویل شوي چې سرلنن څخه په ټولو انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، د غاښونو پروتیس، نرسنګ او لابراتوار یا لیبرټیانو په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز دی. د موضوع تفصیل عصمت څاروان راکوي.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبې څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوی مکتوب ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتامی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبې ورځ ده کومې زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت ستامه د خوانمنګ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورست لدی اعلانې شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو زرو ته رسیږي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 60% زده کوونکي نجونې دي، ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومې شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
داسې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ، قابلګۍ، غاښونو پروتیز یادې ته ورته نورې رشتې دي، نجونې خصوصي انسټیټیوټونو ته نشي تللی او سر دننه بندي.
دوی د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې د هغوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځینې نور مسایل، مصارفات، مصروفیت، مالیات او شروالي او ټکسونه، دا هر څه به تقریبا همدغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باور یم چې په ټول افغانستان کې چې 1300 خصوصي انسټیټیوټونه دي، نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به د بند یا بندېدو په حالت کې وي، او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشوم نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاسو غریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت له مرستیال څخه وغوښتل چې پوښتنو ته یې ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو او پوښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا آخري فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ منه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
نن د دسمبر دریمه اوریدونکو د مزورانو یا معلولانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر نومول شوې چې خلک او همدولتونه د خپلو ټولنو مزوره انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې وشمیر مزوران وایي چې تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شوي دي چې ډیرو څخه امتیازونه اخیستل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر دریمه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلي اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د علمن ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نه ورکړي. دغه کندیانو چې دی هغه هم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وخت چې کارتون دلول او دې طالبان کندی اعتماد شدي او په سیمه مکمل ولا کوشش زره غوانو کوي چې پرای نه پرې د طالب مایوبه هغه مشفته زره غوانو کوي.
په دې شرایطو کې
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 16,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتیږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې په 1992 کال کې د معلولانو نړیواله ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 16,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2,110، 12,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر وو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د خوست د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د یادې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي. کلندر د خوست په شمال کې منګل میشتې غریزه ولسوالۍ ده چې پخوا د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. تفصیل نجیب الله الخیل په دې رپورت کې راکوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال راډیو ته ویل
اوس میګو غخیر دغه وبونه استفاده کوي د خوړو باندې د کسبات او بازار نه میکته مریضی پخ شي غخیر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو غخیر اوس میکته دلول او بروش چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي غخیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوی درېده چې فرض کړئ موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وی کله دونه وی کله څوک رسې د ګینه شکړای ډاکټرونو سره د ګینه شکړای په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خو نه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی زلمیان اسانتیاوی نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر له خند او ځان سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد ویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګرین ولي وي پټوي کا بل هغه وسو سړلو لګي دا بیا پټوي کا ګرمي وي بیا پټوي نو دا سرمیک ډیر غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډیر وړ کلرو در لګه خبره نه دو بخیر در ورک دیر دی مکتب کام دی چمیگه سرپنه دی ونه لارو دا سره میګ ډیره مشکل لارو
بلوري ته چارواکی وای د بیا رغونی او خدماتونو په وړاندې کولو کې هغه سیمو تلملیتو په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوای شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده.
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالي او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروبارانو اتحادیه وایي د آب هوا بدلون له وجې سکل کینو او مالټو حاصلات 15% کم شوي دي او له وجې دوی کاروبار زیانمن شوی دی. د زراعتي چارو پوهان بیا وایي په وروستیو کې په پاکستان کې د بارانونو او ګلۍ له وجې د نورو فصلونو ترڅنګ د کینو او مالټو پیداوار ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې په پاکستان کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب هوا بدلون دی چې اقلیمی بدلون هم ورته وایي، او حکومت داوه کوي چې د هغې د مخنیوي لپاره یې کوششونه روان دي. د نیازلی په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان څخه میوي او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسیشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2مه مشال لیډیو ته ویلي چې سخ کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوی دی، او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلي بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3 لاکھ ټنه وو، خو سخ کال دا 15% رقم شوی دی او سخ کال یوازې 15 لاکھ ټنه پیداوار شوی دی. د دې کموالي لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دی، لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلی، بیا فوګ او سموک. د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوی دي چې د مالټو او کینو پیداوار ډیر راټیټ کړی دی. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر ترلاسه کړو. 15 کاله مخکې به موږ 15 لاکھ ټنه مالټې کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچا نیمای تر ټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي، خو د خیبر پختونخوا په ملکن، چارسدا، سوابی، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د ښه معیار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکي د مالټو باغبان ذاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال بے وخت بارانونو یې د مالټو فصل ته لوی زیان رسولی دی او د مالټو پیداوار یې ډیر کم شوی دی.
دا ځل چې کله مالټې ګل پرانیستنو دغه ټیم کې باران راغی، د دې مالټې د ګل لپاره باران لکه ډېر نقصان دی. بارانو شیندا دې مالټې دې ګل کې دوبی ساری شي، دغه ګل بیا سقا کیږي. ناغه 12 سلور ورځې مسلسل بارانو دلته مو دې کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونه ګل زیات ترسقا شونه. دې سره د مالټو پیداوار ډېر غټ نقصان یې مو کوله، کډېر ډېر زیات پیداوار یې کم دی. ټول کې پی کې کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات دي.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبله سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دي. نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي، سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلی دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سخت کال په شکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سټرس کې راځي، سټرس د ګرم مزاج فصل دی. دې ډېر یخ موسم بارانونه او ډېرې اوبه نه مني، هغې سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته. ودوړی دا کافی منفی اثرات مالټه په بار او په میوه او په دانه پرېوتل اوس ریسنټلی د ګرب بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبخکن غلې وشو هم په دې بیلټ وشو کوم چې د مالټې بیلټ دلته تیر شوی.
نو مولي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلی دی. د کراچۍ پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوژیکل سائنسز کی یو سیڑون کے ڈاکٹر اشتاق احمد بیامشا لیڈیو تو ویلی پا نڑیوال کچا لگ تر لگا پینزیش کال رستو دا مالٹی کینو ڈولونا یا ویرائٹی بدلی کی. خوب پاکستان کے دا مالٹو کینو وسنی ڈولونا یا ویرائٹی شپیت کال پخوانی دا چې د ناروغی او د موسمی بدلونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د سیړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوی ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټه او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوی ورایټي ونه کړل شي نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورت بشپړ توګه ودرېږي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے.
د خیبر پختونخوا د کوارټ د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي کروندګر دې زرعي ځمکې خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دی نه کاروي. نوموړي له مشال اډو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. ممتاز بنګش چې د مشال اډو خبریال دی له ډاکټر شاکر الله خان په مرکه کې پوښتلی چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات کړي دي.
دی لپارا صوبے لیول باندې پالیسی شتا، ڈسٹرکٹ لیول باندې یو کمیٹی دا چې هغه کې موږ هم شامل یو، ڈی سی صاحب د دې کمیټې مشر وی. نو دې بارے کې اول خو زمیدارانو ته چې قیمتي ځمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده. دې بارے کې باقاعده پالیسی، سزاګانې، جرمانی او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھائی ان شاء اللہ ڈیر رول پلے کبھی زموں امید دے سکتے ہموں کا تلسوز ہے کہ گٹے گٹے جرمانے میں لگا بولے حکومت سرا سرا اور نئے ذمہ داری دا لوکل خلق ہوتا
خکر اندر اکثر دا بازار نہ فصلوں نے حفاظت لا پارا دوئی واخلی یا تخم نہ واخلی حکم چی مونگ تا ذمہ داران اکثر دا خبر ہم کبھی چاہ معیاری نہ بھی او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي. داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګر سره سمرسته کوي شي.
زمیدارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومندډ دوا یانې دي دوی کوم سپین سرې استعمالوي نو دې د ځمکو ټیسټ نه کړي او دا سرې ورچي په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپۍ لګي. د کوهارت زمیداران 50% سپین سرې بے ځای او بے موقع استعمالوي ځان له نقصان دي.
مونږ ګورو چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر اگر ہل اکڑی چی اخبل و پٹو کے ابولا پارا بور یا کوئے ہوئی دا بور یا کوہی وحالو تتا سو پا کم نظر گو رہی آئے دا زمونگ پا ماحول خا یا بد اثر پر بستے شی
و موقع خو سولر پلانٹ مونگ دا فیدے باعث کاری خو کا لانگ ٹرم کی تو گو رہی نو دا با دا دیزمکی اوبا رو رو مونگ تا کمائی مونگ شپا گوست وزیعی کے چوٹے بڑے ڈیم جوڑوے شو دا دیر وقت علمی دا او موږ به د کوهات خبرو کودل تشپک دی موږ د موږ سره واړو واړو نورم شته په کار د دې دا ډانچه ټیک شي خا د سې زمیدارانو نن داسې فصل استعمالي چې په کم وبو باندې بیماری پې ناراضي هغه د پاره د دې جوکیټ کول ډیر ضروری دي.
د کوهات د زمکه آب او هوا کوم کوم فصلونو یا د میوه لپاره برابر ده تاسو زمیدارانو ته س مشوره ورکول غواړی.
کوهات کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوګا، سبزه، مولے، گازر یا دنیا یا منٹس وغیرہ چیزیں دا تو گورا دیز ہے کہ بہترین سٹرس فصل کی گی.
اکثر زمینداران خپل پټو کې د پنجاب نه غنم او رغله تخم استعمالوي یا کری تاسو سوای ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهات په اب او هوا کې فرق نشته؟ آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغله د غنم تخم کوهات کې هغه سي خپې دوار کوي شي؟
لکه تیر کال چې ټول کی پی کې ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دي نو هلته پہ گلے شوی او پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچ اور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% رزلټ ګورنه دی ورکړی دی کې حکومت هم نوټس اخیستل پکارو او دی خو اوس زمونږ محکمې دا یو کار وکړو چې د ADF په تھرو اگریکلچر ډیولپمنٹ فنڈ په تھرو کی پی کے کې بےتحاش سیډ دیز سپلائی کوي. روان کال ان شاء الله مونږ ته د سیډ کلیننگ مشین ملاویږي. امید دا دے ما سره ڈی جی صاحب کمیٹمنٹ کرے دے
چې روان زله به موږ د کوهاټ خلکو ته د کوهاټ تخم صفا کوو. دوی ته صرف موږ دا ریکویسټ چې موږ کوم د سیډ ملټیپلیکیشن له بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګیو په موږ یې خرڅۍ په خریټ پیتی اخلو. نو د کوهاټ زمیندار به انشاءالله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي، هغې به ډیفینیټلي بیماری به هم پینه لګي، رزلټ پېښه وي.
د کوهاټ د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنګش مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پېښور کې د چکن ګونیا ناروغۍ شپږ کیسونه ثبت شوي دي. ډاکټران وایي دا وایرس د یو خاص ډول ماشي له لارې خپرېږي. د روغتیا ادارې چارواکي وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ کېدو لپاره اقدامات او د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د چکنګونیا په علاماتو کې تبه او د جوړونو دردونه شامل دي. تفصیل د اسما ګل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د چکنګونیا د مخنیوي لپاره د سارنې څانګې مشر ډاکټر مصور خان د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي دي او د خلکو د پوهاوي لپاره یې کار پیل کړی.
په دې باندې محکمې صحت خیبر پختونخوا خپل ټیم ډیپلای کوي چې موږ سره د ضلع ډیسټریکټ هیلت افیسر ټیم هم موږ سره شامل شو. موږ هغه علاقې ته لاړو او هلته نه هم د خلکو نه چې دې تپوسونه وکړل د بیماري باره کې، او بیا چې کوم کسان بیمار و د هغې نه موږ د وینې سرپلې واخلو. هغې نه پس زموږ د پبلک هیلت ریفرنس لیب چې دی هغه د دې خبرې تصدیق وکړو چې هغې کې د شپږ کسانو په وینه کې چې دی د چکنګونیا وایرس چې دی د هغه موجودګي ظاهر شو.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا تیر اونۍ د پېښور ضلع د صحت افسرانو ته په ورکړل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د خیبر میډیکل پوهنتون تایید کړی دی د دې وایرس په چټکۍ سره خپرېدل د عامې روغتیا لپاره خطره ده. د چکنګونیا ناروغي یا دا وایرس څنګه خپرېږي د خیبر پختونخوا د خپرېدونکو ناروغو د مخنیوي ډاکټر عتیق خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې چکنګونیا د ډینګي په څیر خپرېدونکې ناروغي ده. هغه زیاته کړه دا وایرس ته یو مخصوصه ماشي ده چې چلو نه خپرېږي. د دې ناروغۍ په نښو کې تیز تبه، د سر او بندونو درد، د بدن خارښ یا دانې شامل دي، او دا نخي د وایرس انتقالېدو نه درې نه تر اوو ورځو کې ښکار کیږي.
دا هم یو ماشه دی د اغې نه د خوريږي، او د کې سیویریټي په دې کې هډیک ډېر زیاتی، جاینټس پین پکې، مسل پین ورکی، فیور پکې ډېر سیویر فیوري، دا د چې باډي چې کومه نه بالکل لوز وي تقریبا څنګه چې په دې ډینګي کې دا مسلز پین او دا ټولي کې اندک کسي پدی کې هم وي، خو د دې هم څنګه چې دا غي ټریټمنټ نشته نو د دې هم ټریټمنټ داسې شته نه لکه
د پوهانو په وینا تیز تبه، ناڅاپه تبه او د جسم په هډوکو سخت دردونه د چکنګونیا تر ټولو ځانګړې نښې دي، او دا دردونه څو اونۍ یا میاشتې هم دوام لرلی شي. ډاکټر عتیق خان زیاته کړې چې په وخت درملنه نه کېدل او د ډاکټر د مشورې پرته دوایانې کارولو له کبله د ناروغانو د ژوند خطر پکې هم وي.
د دې چې کوم بایټ ټایم دی نو هغه هم لکه همدکسې دی څنګه چې د ملیریا او د ډینګي دی، سحر نور خاطر ټایم کې او مازیګر نور پرېوته ټایم کې. پریوینشن یې بس دا دی چې سړی ځان د دې وختونو نه اوساتي، داسې کور نه بهر ته یا د کمرې نه بهر ته ونه ځي چې دا ماشې ونخي. نو دا زیات فلوئیډ ورکول پکار دي چې څومره فلوئیډ دي ته ورکول شي. دا کوپرا پکې د دې ډېر ښه کوي، نیمبو او کوپرا او دا سیزونه پکې ډېر ښه کار کوي په هوم ریمډیز کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر اوسه د چکنګونیا د مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړي؟ په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سارنې افسر ډاکټر مصور خان بیا مشال ریډیو ته ویل عامو خلکو ته یې د پوهاوي کمپین پیل کړی دی چې خلکو ته لارښوونه وشي چې د مچردانو استعمال یقیني کړي. نوموړي زیاته کړې چې په ټولو ضلعو کې روغتیایي افسرانو د ناروغۍ په اړه د اقداماتو اخستلو سپارښتنه شوې ده. د خلکو د پوهاوي لپاره د ماشو پر ضد سپرے کولو او نور تدابیر هم اخستل کیږي.
موږ محکمه صحت خیبر پختونخوا دا خپل یو ذمہ داری وګڼل چې موږ په چکنګونیا په باره کې چې د خپل عوام چې د هغې له لږ آګاهي ورکړو چې د چکنګونیا وایرس صحیح او چکنګونیا هلته موږ په ریسپانس سټراټیجي کې چې د میډیکل کیمپ هم وکړو، نور خلک هم موږ وکتل چې چا چا ته دا سمپټمس دي، آی ته مچردانی هم تقسیم شو، ورسره ورسره هلته اکټیو آی آر ایس او فاګینګ هم وشو چې پای لکه چې کم ماشی دي چې د هغې خاتمه کولی شو.
د پوهانو په وینا په دې ورځو کې باید خلک په پوره بدن جامې واچوي، یعنی لاسونه خپې پټ وساتي، د ماشو پر ضد کریمونه یا لوشن کاروي، او که څوک د ناروغۍ نښې ولري نو زر تر زره دې روغتون ته لاړ شي. د روغتیایي چارواکو په وینا د ناروغۍ په وخت نه کنټرولېدل به د خلکو ژوند لپاره خطرناک شي، خو د ټولنې په ګډو هڅو او احتیاطي تدبیرونو په عملي کولو سره د دې وایرس خپرېدل کمېدی شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.